ماسپخین دو بجې شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه ده. ازادي په صفو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوی خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ چې د کارمو د پای ته رسېدلې وایي د نړیوالو ځواکونو له لورې په افغانستان کې د ملت جوړونې چارې تر حد زیات لوړ هدف و او د افغان حکومت سمدستي سقوط دا وښوده چې له هغه هېواد څخه د ناتو د ځواکونو وتل غوره پرېکړه وه. ستولتنبرګ پرون د لپاره د خدای پامانۍ په جوړو شوو مراسمو کې دا هم وویل چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډېر اوږد شو او له شل کاله جګړې وروسته هم دوی دا جګړه نه وه ګټلې. داسې متحد افغان چارواکي نه و چې د ده په خبره د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته مسؤلیت ومني. ینس ستولتنبرګ په تېرو لسو کلونو کې د ناتو سره منشي و او اوس چې د کار موده یې په ختمېدو ده ټاکل شوې. د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هالند پخوانی صدر اعظم مارک روته د هغه پر ځای د ناتو د عمومي منشي په توګه کار پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه د امریکا د استازو جرګې جمهوري پالان تورن کړل چې سره له دې چې په دې پوه دي چې د بهرنیو چارو وزیر په هغو ورځو کې چې دوی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په مکرر ډول استماعي غونډو ته اظهاروي، د ډېرې بوختیا له کبله نشي کولی په کې ګډون وکړي، خو دوی بیا هم دا کار کوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي چې که بلینکن د دې کمیټې استماعي غونډې ته حاضر نشي نو دی به کانګرس ته په سپکاوي تورن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر وویل دې کمیټې سره له دې چې له مخکې ورته ویل شوي وو چې بلینکن به په واشنګټن کې نوي دوی په یو اړخیزه توګه یوه نیټه ټاکلې ده. هغه زیاته کړه چې دوی ته ویل شوي وو چې بلینکن به په دې وخت کې په بل ځای کې وي او د متحدو ایالاتونو د بهرنۍ پالیسۍ د ګټو د خوندي کولو لپاره مهمې غونډې ترسره کوي. ښاغلي میلر وویل د بهرنیو چارو وزارت د بلینکن د مهالویش په اړه څو اونۍ د مخه کمیټې ته معلومات ورکړي وو، خو د ده په ټکو ډېر داسې برېښي چې دوی په ښه نیت عمل نه کوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې راتلونکې اونۍ د سپتمبر په 24مه انتونی بلینکن یوې استماعي غونډې ته اظهار کړی چې په 2021 کال کې له افغانستانه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دې کمیټې پوښتنو ته ځواب ووایي. پاکستانی چارواکو نن جمعه وویل چې افغانستان پولې ته نږدې په څو بریدونو کې لږ تر لږه اته پاکستاني سرتېري او اووه سخت دریځي وسله وال وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د استخباراتي سرچینو د اژانس ته وویل تېره شپه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې چې په درنو وسلو سمبالو په جنوبي وزیرستان کې پر یوې پوځي پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ سرتېري ووژل شول او لس نور ټپیان شول. د دغو سرچینو په خبره پر پوځي پوستې له برید وروسته نښتو څو ساعته دوام وکړ. چارواکو ویلي چې دوه نور سرتېري په سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتو په جلا پیښه کې ووژل شول. پاکستاني چارواکو همدارنګه ادعا کړې چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو د یوې اووه کسیزې ډلې غړي هغه مهال د پاکستاني سرتېرو په ډزو ووژل شول چې د افغانستان د خاورې پر پوله د اوښتو هڅه کوله. د ته ورته اداوي له دې مخکې پاکستاني چارواکو په کراتو کړي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه تل رد کړي او ویلي دي چې هیچا ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فون در لندن جمعه وویل د اوکراین پلازمېنه کیف ته رسېدلې او د دې هېواد له چارواکو سره به د اروپایي ټولنې د ملاتړ د ژمې لپاره د تیاریو دفاعي چارو او اوکراین ته د اوو پرمختللو صنعتي هېوادونو یا جی وډلې لخوا په پور ورکولو کې د پرمختګ پر موضوعاتو خبرې وکړي. هغې په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې دا یې کیف ته اتم سفر دی او هغه داسې مهال ترسره کوي چې سخت فصل نږدې دی چې پیل شي او روسیې هم د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د اروپایي کمیسیون مشرې همدارنګه وویل چې د روسیې د کنګل شوو شتمنیو 178 میلیون ډالره به په اوکراین کې د ژمنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره ځانګړي شي. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې په جنوب کې پر کورسک سیمې د اوکراین د برید له کبله د روسیې پوز اړ شوی چې 40,000 سرتېري دې سیمې ته ځانګړې کړي. ولادیمیر زیلنسکي پرون پنجشنبه دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې موسکو او کیف د کورسک سیمې اړوند وضعیت په اړه ضد نقیضې څرګندونې وکړې. د روسیې پوز پرون د ورځې په پیل کې ادعا وکړه چې له سیمې د اوکراینی ځواکونو د ایستلو په وړاندې جګړه کې پرمختګ کړی، خو د اوکراین پوز وویل چې د روسیې برید یرغلیز برید په شا تمبولی دی. د اوکراین ځواکونه د اګست میاشتې په لومړیو کې پر کورسک یرغل وکړ چې تر اوسه د دې سیمې پر یوې پراخې ساحې کنټرول لري. د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریاله السو کورماشي وه د هغو څلورو ښځینه خبریالانو په ډله کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د 2024 کال د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې معتبرې جایزې مستحق پیژندل شوي دي. میرمن کورماشي وه چې په روسیا کې زندانی و دی روسیا او لویدیز ترمن د بندیانو د تبادلې په یوه معامله کې په تیر اګست میاشت کې خوشې شوه. د سی پی جی اجرایوي مشر جودی ګینزبرګ پرون پنجشنبه په یوه بیان کې وویل چې د دوی کمیټې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې جایزې ګټونکي د هغه حیاتي کار بیلګې دي چې د خبریالانو لخوا په هر ځای کې چې د حقایقو د پټولو هڅې کېږي دوی د رابرسیره کولو هڅې کوي. او د ملګرو ملتونو یوې لوړ پوړې مشورتي ډلې پرون پنجشنبه وویل التیا ده چې د مصنوعي ذهانت یا اے آی لپاره یوه نړیواله اجرایوي اداره رامنځته شي او له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دغه ټکنالوژۍ لپاره چې ګړندۍ د ودې په حال کې ده د تنظیم لپاره لومړی نړیوال بنسټ کیږدي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
د آزادی په چپوکی د پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په ورستی ورځ کې د طالبانو دوه مخالف مشرانو د یو جلا وطن موازی حکومت د جوړولو په باب څرګندونې وکړې. جلاوطن حکومتونه عموما په داسې حالاتو کې جوړیږي چې په یوه هیواد کې بحران وي یا واک یوې ډلې په یوه نه یوه ډول قبضه کړی وي او مخالفان په خپله خاوره کې کومه ساحه په کنټرول کې نه لري. د طالبانو مخالفان هم کومه جغرافیه په لاس کې نه لري. له بلې خوا د طالبانو حکومت په تیرو څه باندې درې کلونو کې نه یوازې کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی بلکې که د دوی افراطي پالیسیو ته په تیره بیا د ښځو خلاف اقداماتو ته وکتل شي ګمان نه کیږي چې په نږدې راتلونکي کې دې هم کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د طالبانو د بندنیو چارو وزیر امیر خان متقی د خپل وزارت د اقداماتو د تشریح کولو په مهال وویل چې د منځنۍ آسیا دو هیوادونو د طالبانو نوم د ممنوع ډلو له لیست ایستلی او ژر به روسیه هم دا کار وکړي. طبعا چې د ممنوع یا تروریستي ډلو له لیسته د یوې ډلې د ایستلو او د یوه حکومت د رسمیت پیژندلو ترمنځ زیات توپیر شته. په همدې حال کې د طالبانو مخالفان هم تر دې دمه نه یو لاس دي او نه تر اوسه کوم هیواد حاضر ښکاري چې هغوی ته د داسې یوه حکومت د جوړولو لپاره ځای ورکړي. خو له دې سره سره که هغوی په خپل منځ کې کومې موافقې ته هم ورسی شي آیا د نورو هیوادونو ملاتړ به ترلاسه کړی شي؟ په روانه خبرونه کې په دې موضوع ل خپل درنو ملبنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمانه دي د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد پروفیسر زمان ستانیزی، د افغانستان د ننګرهار ولایت پخوانی والی او د جمهوری غوښتونکو خوځښ د سیاسي چارو مسؤل شاه محمود میاخیل او همدارس د سیاسي چارو شنانت خالد هادی ملبنو ته هرکلی وایم. او لومړی ښاغلی ستانیزی، ستاسو په نظر د طالبانو مخالفان څومره په خپل منځ کې سره یو لاس دي او آیا د حد کې سره نږدې دي چې دوی که یو حکومت جوړوي نو جوړ به پرې راشي؟
سلامونه دوی تاسو ته، ستاسو ملمنو او لیدونکو ته. فکر کوم ته یو جلا وطن او حکومت جوړول ډیر زیات شانو ته ضرورت لري نظر غوڅ ته صدا غړدل لري. دا یو په تر د مثال مګو ورې د څه دوی غواړي چې افغانستان نه بلکې خراسان جوړ کړي، نو په دې شکل سره حتی که دوی د دوی جغرافي هم خیالي چې غسر نړیوال آشنا نه دي دا دیږي کار به خي زیاتی بل در صدا ډلې ډیرو محدودو هغه کې ډلو هغه کې ګروپو کې انحصار شوی دی. موږ شکایت له طالبان نه داده چې طالبان حکومت په یو حزبي یا تنظیمي یا د دوی په اصطلاح باندې د طالبانو د تحریک په عضویت کې منحصر ساتلی چې دا بده له دې نه چې تاسې اخوا ته ولاړ سئ. په طور د مثال د مقاومت ډله په استثنا د یو دوه نفره چې هغه د خنجانو د کوم ځای دي چې هغه هم د دوی خپل خیخان خپلوان دي، حتی طول تاجک در بر ننیسی، حتی نیم افغانستان یا سلرما برخه، بلکه منحصر پیوی دریدی پا پنشیر باندی. بنان انحصار در انحصار، در محدودیت پا محدودیت کده، در نور مشکلاتی. بل دارد چه طالبان دیو دیموکراتیک نظام شکل بندی عمل نکوی، دوی واسم عمق ده حکومت پچوکار که هم نظامی عملیات بیخی کچرکی ورته وایو که هر نامه ایتیاد کو دیگه بخاطر دوی دیر شدید اکسل عمل خیی مقابل خواسره، یعنی پا خبر خو نجوریگی چی نجوریگی، حتی پا جنگ که هم نجوریگی چاسره، یعنی انعطاف پذیری نلری. دیگه بخاطر دما پا نظر بنده چی دیگه دلو امکان دی موافقت پا سنه شرایطی که دیر کم ده
بله.
که چی هم حتی ممکن منطقوی هیوادون یا نور دیگه پشتیوانی
بله. دی ارتبه بیا و روست راشو استانی زی سب دیر زیاد مننه. زما اول پشتن هم داوه چی آیا دی طالبان و مخالفان په خپل منځ کې دومره سره نږدې دي چې په داسې حکومت جوړ سره راشي؟ دا پوښتنه له ښاغلي هادي څخه هم کوم. هادي صاحب، ستاسو نظر څه دی؟
زه سلامونه لمړی تاسو ته استاد اوریدونکو ته. زه بالکل د ستانیزي صاحب د خبرو سره موافق یم. په اوس وخت کې جلاوطنه حکومت ناممکن ځکه دی چې ځنې خنډونه په مخ کې پراته دي. یو غټ خنډ چې دی هغه نړیوال ملاتړ دی، چې اوس په هیڅ شکل باندې نړیوال هیوادونه زړه نه ښه کوي چې د دغه ډلو سره خپل ملاتړ څرګند کړي او دوی په یو شکل باندې خپل هغه اکټیویټي په داخل کې یا په خارج کې ښکاره کړي. دغه اوسنی چې کوم ځایونه کې چې دی غونډې ناستې کوي، اکثریت یې هم یا په ځینو سازمانونو د خوا څخه رامخته کېږي او یا په شخصي لګښتونو باندې دی دا کومې غونډې کوي. یعنی هېڅ دغسې سیاسي
عموما همدغسې خبرې یو ځای ته رسی شي، په ابتدا کې صرف یو طرحوي یو څوک یې وړاندې کړي، بیا ورو ورو په فکر کې ورو ورو نورې خواوې هم ورسره یو ځای کېږي. تاسې دې ته په کتو چې د طالبانو د مخالفانو په منځ کې پخوا ډېر ژور اختلافات و، اوس څومره احتمال شته اوس چې په یو کمزوري موقف کې دي؟ کله کله داسې هم کېږي چې څوک موقف یې ډېر کمزوری شي، بیا لډیر غشتنو تیریږي، بیا غاړش دی یو بل غشتنو ته.
سروان صاحب، اصل کې مسله دا ده چې نړیوال هیوادونه اوس نه غواړي چې د خلکو څخه ملاتړ اعلان کړي. یعنی په اوس وخت کې دا اوس تازه زما معلومات چې دا دي چې خپل د وزارت خارجه سره د بهرنی چارو د وزارت سره تقریبا 22 هیوادونو زړه شکړی دی چې دوی ته کنسولیټونه یا مثلا سفارتونه ور وسپاري. یعنی دا په خپل د نړیوالو هغه یو دغه دی چې دوی غواړي د اوسنی حکومت سره تعامل وکړي، د دې په ځای چې دوی د مخالفینو په دغه کې یو بل حکومت ایجاد کړي. یعنی کچیر دا ممکنه وای لومړی به دغه هیوادونو چاته د پدیش مر کې جرمنی او ناروی هم شامل دي، دوی به تېته زړه نه شو کولای، دوی به یو جلاوطنه حکومت ته انتظار کړی وای یا به د هغوی څخه ملاتړ کړی وای. زه وایم چې په دې برخه کې دغسې یو نړیوال اجماع اوس هېڅ موجوده نه ده چې هغه دې د طالبانو
عادي صاحب په دې وروستیو ورځو کې د امریکا د استازو جرګې یو پریکړه لیک تصویب کړو، په هغه کې وویل چې باید د طالبانو له مخالفانو سره تماس ونیول شي، له هغوی ملاتړ وشي. داسې خبرې هم شته؟
و دا سیدی دا غس خو د ملګر ملتونو غونډه را روانه غونډه هم یو ډول د فشار په شکل باندې استعمالیږي. دغه اکثره کم دغه چې را مخته کیږي لکه د امریکا کانګرس چې دا خبر را مخته کړي ده، دا پر طالبانو د یو ډول د فشار د وسیلې په شکل باندې کاریږي. ولی په اوسنی وخت کې د یو جلاوطنه حکومت جوړول هغه رقم ممکنه نه ده لکه څنګه چې برهان الدین رباني په نوې مکلونو کې کړو، ځکه هغه یو حکومت وو چې تبعید شو او بیا هغه سي په رسمیت باندې پیژندل یو ساتل شو. په اوس وخت کې ما درته ویل چې نړیوال د دې په ځای چې جلاوطنه حکومت په رسمیت وو پیژني یا د هغوی سره همکاري وکړي، دا ډېر لیدل کېږي چې طالبانو سره تعامل.
بله، ډېره مننه عادي صاحب. استاد ستانی صاحب، حاجی صاحب وویل چې کدی امریکا کانګرس هغه څه خبرې کړې دي یا پریکړه لیک تصویب کړی دا د لپاره چې په طالبانو فشار راوړل شي. طالبانو باندې چې هر څه فشار تر سره راوړل شوی دی، خصوصا د ښځو په برخه کې، دوی په ځای دی چې خپل دریزونه اصلاح کړي، دوی لا افراط ملاتړلې ده، لا زیات کړی دی. نو که چیرته خبره دی فشار سی او دا غشتنه وی چې په طالبانو باندې دی فشار راوړل شي، نو فکر نه کوي چې دا هم یو لار ده. ممکن د داسې یو حکومت نړیوال ملاتړ وکړي چې طالبانو باندې فشار راشي او دوی اصلاحات راوړي.
زه فکر کوم چې یو د ژبې تهدید ده چې د یو شعار نه لسات نه پاس نه ځي، یو په عمل کې داخل دل. طالبان په دې پیږي چې امریکایان په دې خاطر له افغانستان ووتل چې په اوکراین کې هلته مصروفیت زیات و، نو د هغه په خاطر لویدیځه نړۍ یا نور هیوادونه هر تهدید څه کوي هغه تهدید دی او د پښو چپولو هغه ده، نه د ور ولاړېدلو تهدید. نو که طالبان هغه ته متوجه سي چې هغوی عملا حاضر و آماده دي چې هغه خپل تهدید د عمل په ساحه کې پلی کړي، بیا هلته بل مشکل رامنځته کیږي. بل دا چې د رسمیت پیژندلو د تعامل موضوع لکه څه متقي صاحب ویلي دي، دا موضوع دوی خپل زړه په دې خوشحالوي. ډېر هیوادونه دي چې بدون دې چې په رسمیت پیژندل یو بل وپیژني هغوی ځان سره سیاسي تعاملات لري. منتها طالبان په دغه باندې یا نه پوهېږي یا نه غواړي چې وپوهېږي یا نه غواړي چې خلک په دې وپوهوي چې د نړیواله ټولنه دوی په دې سبب په رسمیت نه پیژني چې هغه وضع چې دوی له ښځو سره کوي د هغو هیوادو ولسونه د هغو په مقابل کې هغه کوي. یعنی هیڅ حکومت په طور د مثال ناروې کې که د ناروې حکومت طالبان په رسمیت پیژني، د ناروې خلک هغسې نارویجني حکومت ته بیا له سره رایه نه ورکوي. دلته د بشري حقوقو مسله ده. داسې طالبان په دې باندې ټاپې لګوي چې دا د امریکا فشار ده او د احمد دغه خبرې ټولې بې ځایه دي.
نړۍ ټول هیوادونه ټول حکومتونه لکه څنګه چې متقی هم ویلي دي په رایو نه دي راغلي او د خلکو رایو ته محتاج نه دي. تاسې د چین حکومت وګورئ، د روسیې وګورئ، دوی شاید د دې پروا ونه لري چې خلک یې څه فکر کوي. دوی چې کله یې ګټې تقاضا وکړي بیا هغسې کوي.
خو هغه خوسته منتها خبره دلته داسې حتی که یو حزبي حکومت لکه چین هم وي، د نړیوالې ټولنې نظر مهم ده. په طور د مثال که چېرې په بعضې هیوادو کې داسې بیا هغه اوسي چې تر هغو چې د چین حکومت د طالبانو د حکومت تر څنګ ولاړي، موږ په طور د مثال د هیڅ د چین هیڅ تولید نه اخلو، نو بیا تاسو فکر وکړئ چې دغه فشار د چین اقتصاد متاثر کوي. نو دا ډېرې اړیکې لري. منتها په هغه اصلي مرکز و محور د دې موضوع د بشري حقوقو له پښو لاندې کول دي چې طالبان هغو ته هیڅ توجه نه کوي. طالبان بیخي په یو بله دنیا کې دي. د هغه په خاطر فکر نه کوم چې دا نه د امریکا موضوع ده نه دی بل دا بشري موضوع ده، نړیواله موضوع ده او نړیواله ټولنه په خصوص د ښځو د نهضتو جنبشونه په دې کې یو لاس دی.
بله، ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اورې. په دې خبرونه کې په دې شکې شو چې د افغانستان لپاره جلا وطن حکومت څومره ممکن دی. د طالبانو یو شمېر مخالفانو ویلي دي چې دوی هڅه کوي چې یو جلا وطن حکومت جوړ کړي. که چیرته دوی په دې بریالي شي چې یو جلا وطن حکومت جوړ کړي، نو چیرې به جوړوي؟ آیا د افغانستان ګاونډي هیوادونه حاضر دي چې دوی ته ځای ورکړي؟ او دا هم یو پوښتنه ده چې که دوی جلا وطن حکومت جوړ کړي، اغیز به څه وي د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې؟ زموږ د خبرونې میلمانه دي پروفیسر زمان ستانیزای چې د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی، د سیاسي چارو شنونکی خالد هادي، او همدارس د ننګرهار پخوانی والی او د جمهوری غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل شاه محمود میاخیل ته منتظر یو چې د واتس اپ له طریقې له استودیو سره وصل شي. خو شاخلای زمان ستانیزای له استودیو سره وصل دی. ستانیزای صاحب، که فرض کړو چې دغه یو حکومت د طالبانو مخالفانو جوړ کړ، د دې سیاسي اغیز به څه وي؟
سیاسی اغیزه غیر لغشه چه پا افغانستان که زینیتون متلاشی که بل هیت زای تاغه نرسیگی. دیده پا خاطر سی اول اغا تا پا دغ جغرافیه که چوک زای نور که بل دار سلکسی ما مخ که مویلی اغوی دغ جغرافیه تا پرسنیت هم نپیزنی. افغانی هویت هم نلید. یعنی اغا تا که پا افغانستان کم دغ وصول هم وای اتا ده سول پا وقت که دس افراتی هر افراتی که زبانه افراطی، که قبیلوی، که منطقوی، هر افراطی، افراط پخپل دغه معنا لري لپا دعمل پساها که چه یو اقلیت ورسره ارتعاق لري، هم نظری لري. اغا که دستول پا وقت که ویم پا اقلیت که و پوستانه شرایط که خونه تنه چه پا اقلیت که ده بلکه پا انزوا که ده. او بل لکه چه مامخ که لپا ده خیالی جغرافیه چه اغا که دوی خراسان غواړي هغه هیڅ کوم نه پیژنې په دې چې
کړي دا خبره دوی عملا رسمن نه ده کړې. دا به شاید ځینو خلکو کړي وي. دوی داسې کومه خبره نه په کومه اعلامیه کې کړې ده، نه کوم رسمي بیان کړې ده.
خو ممکن په رسمیت کې به نه ویلی، اما یو تعداد غړو نه په مطبوعاتو کې په رسانو کې دغه خبرې کړي. یعنی هغوی په اصطلاح خلک ورسره مرتبط ګڼي که دوی و نه غواړي هم.
بله، ډېر مننه کورودان. ښاغلی میاخیل ته هم انتظار یو چې له سټوډیو سره وصل شي. نه هڅه روانه ده، خو تر اوسه پورې ښاغلی میاخیل له سټوډیو سره وصل شوی نه دی. او همدارس خالد هادی ته انتظار یو د ښاغلی هادی ارتباط هم له سټوډیو سره قطع شوی دی. ګوندې هغوی هم له سټوډیو سره ژر وصل شي. استانزه صاحب، یو بله پوښتنه هم بیا هم د فرضیاتو په اړه موږ خبرې کوو. دا اوس دا ټوله بحث مو تقریبا د فرضیاتو په ارتباط ده. هغه دا ده چې که فرضاً دوی د طالبانو مخالفان وکړی شي چې یو جلاوطن حکومت جوړ کړي یا اعلان کړي، صحیح ده چې هوایي حکومت به وي، صحیح ده چې تاسو وایئ چې جغرافیه په لاس کې نه لري، دوی چیرته جوړولی شي؟ باید یو مرکزیت خو ولري، یو هیواد باید ولري. ظاهرا خو جنرال دوستم او یو شمیر نور د طالبانو مخالفان په ترکیه کې اوسي. آیا فکر کوي ترکیه به د دې شي اجازه ورکړي؟
زه فکر دوم کوم چې اجازه ورکړي د دې په خاطر چې د منطقې هیوادونه لکه ترکیه یا ایران یا تاجکستان و پاکستان دغه هیوادونه د طالبانو له حکومت سره رابط لري، که څه هم د تعامل په سطحه دي، د رسمیت په سطحه نه وي. نو د هغه په خاطر هغوی نه غواړي چې هغه خپل منافع په خطر کې واچوي. یا فرض کړه د ترکمنستان حکومت یا نور، چې هغوی له افغانستان سره د طالبان له حکومت سره حتی تجارتي ارتباطات لري او هغه منافع هغو ته مهم دي. نو دغه سه جلاوطن حکومت جوړیږي، ممکن په یو اروپایي هیواد کې د یو کلب صفت باندې پاتې شي، په رسانو کې ممکن یو څه خبرې ده. له هغې سطحې نه فکر نه کوم چې په دغه اوسنیو شرایطو کې هغوی مخې ته ولاړ سي. او که د نړۍ لوی هیوادونه لکه اروپایي هیوادونه یا امریکایي، هغوی تر هغه وخته چې له طالبانو سره په دغه د دریزه به اصطلاح ده د کشدار مریض رابطه ساتل دي، چې فرض کړه همدغه اوس امریکایان د طالبان حکومت تمویلوي، هغه هم دې ته په اوسنیو شرایطو کې حاضر نه دي. داسې فرض کړه د امریکا کوم کانګرسمن یا فرض کړه په انګلستان یا فرانسه کې هغه خبرې وکړي چې هغه محض د دې په خاطر چې د هغو مخاطب د هغو خپلو ښارو منطقو کې د خپلو نمایندگان هغه خپل د ولس نمایندگان مخاطب دي. د افغانستان اجندا اوس د نړۍ په سیاسي مسایلو کې په صدر کې واقع نه ده چې هغه سیاستمداران دې ته مجبور سي چې هغه نړیواله ټولنه خپل مخاطب وګرځوي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. میاخیل صاحب هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. میاخیل صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. له تاسو څخه به مې هم لومړۍ پوښتنه همدا وي چې آیا د طالبانو مخالفان فکر کوي دومره سره یو کېدای شي چې په یوه جلاوطنه حکومت باندې توافق وکړي؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته او قدرمن ستانزي صاحب ته. زه د سایي صاحب د خبرو سره موافق یم. زه فکر کوم چې نه دې توافق ته رسېدلی شي، نه داسې شرایط مساعد دی چې دیو جلا وطن حکومت اعلان کړي او هغه د افغانستان په درد وخوري او نو ته شای چې څوک زه
ولی شرایط دی مساعد شرایط په دې خاطر ځینې به مساعد دي چې د طالبانو حکومت څوک په رسمیت نه پیژني.
اول خدای دې چې سیاسي اړخ باندې موږ داسې یو منظم سیاسي جریان نه لرو چې هغه د افغانستان نمائندګي وشکل او یا په نو په دې خاطر باندې اول دغه تشکیل د حکومت په طرف هم وي پر اس کې به څوک وي دا امکان لري. دویم مسله چې محمود یادونه وشوه لکه د ځای مسله ده چې کوم ملک به د ځای ورکړي څوک به حمایه کوي آیا دا حکومت جلا وطن دا په داخل د افغانستان کې کوم رول لوبولی شي کني شي. زه فکر کوم چې دا سی یو وای خبري دی او د افغانستان په
دغه افغانستان کې رول لوبولی شي نه دا به بیل خبره وي لیکن که چیرته اوس فعلاً دنیاوال یوازې له طالبانو سره خبرې کوي تاسې د دوه کانفرنس ولیدو بل څوک دعوت نه کړل ځکه چې طالبانو ویل چې بل څوک نشته لیکن که داسې یو مرکز یا ادرس پیدا شي بیا به هر ډول خبرې چې د افغانستان په اړه کیږي هغه به هم پکې ګډون لري. دا له سیاسي نظره یو گزار د طالبانو ته کنه
نه د دوه په کانفرنس کې تاسو اول کانفرنس کې نه طالبان پاغي کې وو او نه د طالبانو
مخالفین
په اول کې په دویم کې بیا د طالبانو مخالفین وو طالبان پکې نه وو دریم کې بیا طالبان وو. نو اصلا د دوه کانفرنس د ملل متحد د امنیت د شورا د فیصلې په اساس باندې الته رامسته شوې ده. زه فکر کوم چې وسره وخت کې معقول لار امداده چې همدغه د امنیت شورا کومه فیصله چې ورسته شوې ده او فرید نوغلو کوم راپور الته وړاندې کړی دی او هغه د امنیت شورا لخوا تایید شوی دی. یوازنۍ لار هماغه ده چې د هغې دپاره د تطبیق میکانیزم پیدا کړي او د تطبیق په میکانیزم کې ته هیڅ خواوې نفي کولی نه شي او بالاخره یو مشرکه تګلاره رامسته شي چې بین افغاني ډایالوګ دپاره زمینه مساعده کړي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې نورې هرې هلې ځلې هغه نو نتیجه ورکړي او نه یو څو کس یو څو محدود کسان سره ټول شي او چې موږ یو جلا وطن حکومت جوړو دا به د افغانستان لپاره مشکل حل کړي. نه داخلي شرایط دا برابر دي نه منطقوي شرایط دا برابر دي او نه نړیوال د حمایت کوي. نو په دې خاطر باندې یوازنۍ لار همدغه د چې کومه فیصله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کړې ده او هغه تطبیق شي.
بله لیکن امنیت شورا او ملګرو ملتو ډیر غوښتنې له طالبانو څخه کړې دي. طالبانو نه یوازې چې د نړیوالو غوښتنې نه دي منلې بلکې لای افراد ته زور ورکړی دی. ظاهرا خو داسې معلومیږي چې طالبان هیڅ شی نه مني.
خدا خود طالبان خود کې شک نشه چې هغه څنګه مني خو هر څو چاوله کې راشي هم دغه سي فکر کوي چې هر څه مو په کنټرول کې دي یا دغه کازه په غرور چې دیو ته پیدا شوه دا فکر کوي چې دیو دنیا ماته کړی دا خبرې سمې نه دي. نو تر څو چې طالبان ولسی او نړیوال مشروعیت پیدا نه کړي د افغانستان سوزه نشي حل کېدلی. البته دا په خپل زمينه دي ته مسایته چې نیابتي جګړه او رقابتونه په افغانستان کې وي او هغه د افغانانو په ګټه نه دي، د منطقې په ګټه نه دي، دنیا په ګټه نه دي. او په بل اخره طالبان په دغه شکل باندې خپل حکومت ادامه نشو کولای وو د درې کال په سره په قدرت کې وی خو په خپل دغه حکومت د دینه شړی او د دې مدیریت نشو کولای ځکه چې د افغانستان نفوس وزیده په شوې ده تقاضا د خلکو سره فرق لري او په خپل طالبان په مس کې هم اختلاف د نظر موجود دی. دغه موجوده کړلارو سره چې یو څو افراطي مولایان په قندهار کې اجنډا تعین کړي ده اکثریت یعنی هغه د طالبانو مشران دې سره موافق نه دي په خپل بیانونو کې خپل لیکونو کې دا یعنی اظهار کړی ده. اما دا چې څنګه دغه بحران نه وځي دي کې اختلاف د نظر موجود دي هم د طالبان په منځ کې هم د منطقې هم د افغانانو هم د دنیا په منځ کې. نو په دې خاطر ویو چې ماغه د ملګرو ملتونو کوم پریکړه چې د خاص اساس ته ان شي ځکه چې تضادونه زیات دي چې یو اجماع رامسته شي او اجماع د تګلارې باندې نه په اشخاصو باندې که موقت حکومت جوړیږي ویلانی خدا بیا د اشخاصو مسله د خپل موضوع په سر وزارتونه تقسیمي هغه به نه عادلانه وي نه په خوانه نتیجه ورکړي او نه وس نتیجه ورکړي نه پراتونکي نتیجه ورکړي. موږ باید په سیستم باندې فکر وکړو سیستم چې هر څوک رامسته کړل هغه بیا قابل د قبول د خلکو لپاره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د افراد رول په دغه حالت کې چې پراګندوي وحدت د نظر نوي نو بیا چندان مهم نه دی.
لکه ما مخکې دا یو خبره وکړه بیا خل صاحب چې کله یو څوک په کمزوري موقف کې بیا هغه ل زیاتې غشتنې څخه ډډه کوي، بیا هر څه منی سره او هغه اختلافات هم هیروي. نو فکر نه کوي چې د طالبانو مخالفانو به له دې زمانه او وخته له خپلو ماتو زده کړه کړې وي او له هغه غشتنو څخه به نور تیر وي چې پخوا یې درلودې؟
فکر کوم چې تر اوسه پورې لا ډېره زده کړه نه ده کړې. هغه څوک چې د جنگ طرفدار دي، هغه څوک چې وسم فکر کوي چې په افغانستان کې به بیا نړیوال راځي او د دې حمایت به کوي، د دغه خلکسانو په فکر کې ذهنیت کې تغییر نه راغلی. متاسفانه چې افغانستان اوس دغه سیاسي وضعیت، افغانستان 40 میلیونه نفوس دی، طالبان هم د دغه 40 میلیونه نفوس یو وړه کتله ده، او د دې دغه نظامی مخالفین چې کوم یو دي دا هم یو وړه کتله ده. په منځ کې لوی خل د افغانان دي. نو اکثریت افغانان په افغانستان کې یو قانونمند مشروع ولسواکه نظام غواړي. په هغه صورت کې که طالبان تم چاره ورکړله خلک یې منی سره، خو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې تر اوسه پورې لا واټن ډېر زیات دی چې موږ یو صحیح تفاهم ته افغانان ورسیږي او بالاخره یوه لاره را پیدا شي. خو دا د افغانانو په ګټه ده، څونه چې وخت تیریږي افغانستان کې افراطیت اضافه کیږي، افغانستان وروسته پاتې کیږي، افغانستان کې د نیابتي جګړو رقابتونو لپاره زمينه مساعده او د دې چا په خیر باندې نه ده.
بله، ډېره زیاته مننه میاخیل صاحب. استاد ستانیزی، فکر نه کوي چې حتی د طالبانو مخالفان یو هوایي حکومت جوړ کړي، هوایي په دې خاطر بولو چې جغرافیه به په کنټرول کې نه لري، په خارج کې به وي، د طالبانو د رسمیت پیژندلو چانس به نور هم کم شي ورسره؟
خبره د هلته رسېده مخالف یا جلا وطن حکومت څوک جوړوي؟ تر اوسه موږ په افغانستان کې یا خارج له افغانستانه داسې ډلې نه لرو چې هغه د دغونه تقریبا عام شمولي یا در برگیرنده اصطلاح کار ځینې واخلو. مشکل دغلته اوس دا چې طالبانو په دغه ټول سیاست کې دوه کلمو باندې د ټول سیاست را څرخي. یو تکبر ده، یو د عبرت موضوع ده. دوی خپل تکبر ته نه دي متوجه. دوی ډیر مغرور سوي دي، فکر کوي چې دوی امریکا ته شکست ورکړه. حال دا چې امریکا د اوکراین په خاطر خپل نظامی سیاستو د اولویتو په خاطر له افغانستانه هغه ووتله، ځکه د امریکا د شتون په موجود په وخت کې په وروستیو دریو کلو کې طالبانو درې امریکایان هم نه دي وسلي. طالبان په د دوهې له لارې افغانستان ته راغله، نه د جنګ له لارې. د جنګ له لارې پاکستانیانو راوستل. اوس خبره دلته ده چې د دغه غرور او تکبر په خاطر یو او دا چې له تاریخ نه دوی عبرت نه اخلي، دوی سه هر څونه معطل کوي غونه خپل قبر ژور کینی. نو مشکل هم دغه تر چې طالبان وست په دغه غرور په خاطر باندې له تاریخ نه عبرت اخلي او نه غته پام نه دوی فکر کوي چې دوی به تل تر تلوي. او که طالبان سقوط کوي له خپل منځه سقوط کوي. فکر کوم د دې احتمال ډیر زیات دی چې خپل منځ دوی یو بل سره.
لیکن دغلته سوال هم دا سی یو هوایي حکومت یا جلا وطن حکومت که چیرته موجود وي او د طالبانو په منځ کې هر ډول ګډوډي راځي، دا به یو متبادل ځان بولي، ځکه چې بیا به ګډوډي وي، له طالبان به په خپل منځ کې سره اخته وي او دغه حکومت به بیا له دې موقع ښه استفاده کولی شي.
زه فکر نه کوم. موږ څو ورځې مخکې د رشید دوستم یوه مرکه مو اوریدله چې هغه وسمل چې امریکا موږ سره خیانت وکړ، موږ څومره طالبان دوی ته ووژلو، قندوز کې همدا ووژل. هغه یعنی په داسې بې تفاوتي د ملت په مقابل کې دوی وسم د خپل د جنګ سالاري خبرې کوي، د هغو خبرې تیرې دي. موضوع دلته داسې د افغانستان سیاست په تېر 40-50 کلو کې سیاست جنگ محور و. اوس هغه څوک چې سیاست ولس محور جوړوي د غل لپاره کار زیات دی، د دې په خاطر چې د افغانستان لوی رهبریت داوود خان و موسی شفیق و نور لولو رهبران میواندوال و دغه خلکی وزل سوی دی. یعنی مبت سیاسی میراث کم پاته ده تیرو چلویخ تو کرلو چه کار چیده کنه ده ده جنگ پا میدان که یا ده جهاد پا نامو یا ده طالب پا نامو یا ده جنگ سالار پا نامو بنده ده مگ سیاستون تروس هم جنگ محور دی، نه ولس محور دی، نه ملت محور دی. که ملت محوری تا هم رازی بیا ملیت محور کی چې بیا د هزار او پښتون او تاجک موضوع مطرح کیږي، نه د افغانستان موضوع. لوی مشکل د غلطه ده د یو جلا وطن حکومت جوړول لپاره.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. حاجي صاحب، که د طالبانو موضوع یوې خواته پرېږدو، د طالبانو د مخالفانو په اړه که خبرې وکړو، څه فکر کوئ دوی عمده مشکل څه دی؟ ولې تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې حتی د خبرو تر حدم په داسې یو شي باندې موافقې ته ورسی شي، په داسې حال کې چې هر څه یې له لاسه ورکړي دي، په عملي ډګر کې ماته خوړلې ده. په څو وارې مې دا خبره تکرار کړه، کله چې څوک په کمزوري موقف کې بیا ډېر تغییر کوي.
لومړی خو باید دا ووایو چې د طالبانو مخالفین په خپل منځ کې سره یو پر یو ایدیالوجی باندې نه دی، یعنی دی خپل منځونو کې پر بخي زیاتو ډلو ویشل سوی دی. حتی هغه ډله چې مثلا کچيري مجر تو ګورو د احمد شاه مسعود دوا ورونه د خپل وراره سره هم فکر نه دی په ځینو مسایلو کې. غټ مشکل دا دی چې دی یو ایدیالوجی ته کار نه کوي، دی یوازې هغه خپلو شخصی غشتونو هغه خپل او هغه هوسونو ته چې دی مخکې مثلا د جنگ سالاری په وخت کې ترلود له هغه ته کار کوي. یعنی تر اوسه پرې دی په دې نه دي توانېدلې چې یو ګډ داسې مفکوره رامنځته کړي چې هغه افغانانو ته هم د منلو وړ وي او خارجانو ته هم د منلو وړ وي. غټ مشکل یو همدلته دی چې دی پر یو فکر نه دي. دوامه دا دی چې دی په ولس کې هغه محبوبیت نه لري، یعنی ولسي ملاتړ د ځان سره نه لري. دی که اوس په ترکیه کې یا په وینا کې یا په نورو ځایونو کې ناستې کوي، هم بیخي د افرادو په شکل باندې دی په هغه کې دغه کوي. یعنی نه یو ګوند شته، نه یو ایدیالوژي شته، او نه یو داسې رهبري شته چې هغه دې ټول ورباندې راټول شي. دغه عمده مشکل دی چې دی نسی کولای چې ځان ته یو حکومت جوړ کړي، ځکه دا ډلې زر وارې سره یو ځای سوي دي، زر ځله سره پاشل سوي دي. د دې هغه تاریخ خپل دی ته هم معلوم دی، د دې ولس ته هم معلوم دی چې دی پر کومو غشتونو باندې سره مشترک کېدلی شي، پر کومو بیرته سره پاشل کېدلی شي. یعنې د ډلو خپل یو وارې نه په بار بار باندې دا ثابته کړې ده چې دی د خپلو شخصي غشتونو په اساس باندې مخالفتونه کړي دي. مثلا ګوندونه یې بیل کړي دي، ډلې بیل کړي دي. دغه اساسي مشکل دی چې دی نس توانېدلی چې په یو ګډ دریز باندې طالبان په وړاندې ودرېږي.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسئ. میاخیل صاحب، د طالبانو د مخالفانو په منځ کې ظاهرا څو ډلې دي چې ځینې فدرالیزم غواړي، ځینې د تزیغ په شکل غوندې خبرې کوي، مستقیما خو نه وایي خو بلکې دغسې وایي چې که داسې شي نو هغسې کوو، او ځینې بیا فکر کوي چې یو واحد افغانستان وي، ټول پکې برخه ولري. یعنی متفاوت نظرونه دي. دغو نظرونو ته په کتو څومره احتمال ویني چې دوی دې یوې موافقې ته سره ورسی شي؟
دوه طبقو باندې موږ تقسیمولی شو. یو هغه دي چې په افغانستان کې د جنگ پلویان دي او وړي چې طالبان د جنگ د لارې حل کې دي، و هم په خپلو منځو کې سره یو واحد نظر نه لري. دویمه طبقه هغه کسان چې هغه د افغانستان تجزیه غواړي، یا افغانستان نه مني، یا افغانیت نه مني. هغه ډېر کم اقلیت کسان دي چې خاص دغه نه لري. اما اکثریت کسان چې د طالبان سره اختلاف لري، دا د افغانستان ولس ته، د افغانستان نور سیاسیون دي، مدني ټولنې دي، چې دی د طالبانو تګلارې سره اختلاف لري. نو په دې خاطر باندې البته چون جمهوریت چې سقوط شو، هغه وخت کې یو شاک غوندې موجود و. دویمه مسله دا وه چې سیاسي ملي احزاب روشونه که په دغه شلو کالو کې یا څلوېښتو پنځوسو کالو کې، نو اوس دغه کسان چې په افغانستان کې د سیاسي تغییر یا د سیاسي د خبرو د لارې د مسایلو حل غوړي دی وسر ورور منسجم کیږي. په تاول مثال موږ په خپل جمهور غوښتونکو خوځښت دوه کاله مخکې پیل کړ، د څلورو نورو سیاسي جریانونو سره یو ځای شولو، دې میاشتې په اخره کې د دوه نورو ائتلافونو سره یو ځای کیږو او دې ته توصیه ورکوو، ځکه تر څو دغه کسان چې نه د جنگ طرفدار دي او نه د طالبانو د اوسنی سیاست سره امغږی دي یا هغه تایید نه تاییدوي، دیو باید سره یو ځای شي، دیو خپل اواز سره وچت نه کی، دیو متحد نشي، نو بیا میدان امدغه طالب او جنگ سالار
په پای کې تاسو دې طالبانو د پالیسي مخالف یاست، دوی هم مخالف دي، که دوی له تاسو وغواړي چې دا د هدف یو دی د ټولو د سیاسي شرایط په برابر او چې په افغانستان کې انتخابات وشي، آیا تاسو حاضر یاست چې ورسره یو شي؟
نه ګوره، اختلاف خو فرق لري سره. په تاور د مثال موږ په تګلاره باندې توافق کولای شو، نه چې چا سره یو داعش هم د طالبانو مخالف دی، نو موږ خو د داعش سره یو ځای کېدلی نه شو. نو په دې خاطر باندې د هر چا نظر سره فرق کوي. مخکې ما عرض وکړ چې که چیرې طالبان یعنی دا کوم حرکتونه چې کوم یو دي، که دی و په تګلاره باندې توافق ونه کړي او یوازې په اشخاصو باندې بحث وي، نو موږ نتیجې ته نه رسیږو، ځکه چې طالبان هم د یو وړوکې اقلیت نمایندګي کوي چې هغه مغه طالب دی، ملا دی او بس د جماعتون راغلی دی، قدرت نیولی دی، بل چا ته سا هم نه ورکوي. دې خوا ته جنگ سالاران هم فکر کوي چې دیو به قدرت ونیسي نو بل چا ته سا هم نه ورکوي، دغه فارمولې نتیجه نه ورکوي. تاسو ګورئ د موقت حکومت کله چې روسان د افغانستان نه ووتل، هم یو موقت حکومت جوړ شو، چا د مغه جنګي ډلو ترمنځ جوړ شو، په افغانستان کې نتیجه ورنه کړله، بیا ته داخلي جنګونه په افغانستان کې پیل شول. نو په دې خاطر باندې چې غواړو چې په افغانستان کې د وس او د آینده نیابتی جګړو مخه ونیول شي، نو دې لپاره یوازنې د لار در چې په یو تګلاره باندې چې هغه منل شوې تګلاره وي. په تاور مثال دا به اساسي قانون دی چې یو ملک باید هغه ولري، دا اساسي قانون په چوکاټ کې، دا اساسي قانون په چوکاټ کې د نظام تعریف التوی، الته نور ارزښتونه چې کوم یو دي، د بیان ازادي وي، د خلکو سیاسي فعالیتونه وي، دا ټول په هغه کې تسجیل کیږي. نو په هغه صورت کې بیا انتخاباتو ته سړی ځي، که بیا همدغه طالبانو ته خلکو رای ورکړله، باید سړی ومني، او که بل چا ته رای ورکړله هم سمه ده. اما که دغه سي نه وي، یعنی حقوق د افغانانو یوازې د قانون په چوکاټ کې تضمین کېدلی شي، بل لاره نشته ده. نو زه دا چې نن کېږي سبا ته کېږي کال پس کېږي، دا جدا مسله ده. خود د طالبانو مخالفین که سیاسي غیر مصالح اپوزیسیون چې کوم یو دی، هغه په دې باندې عقیده لري او هغه څوک چې جنگ غواړي نو هغه د هغې وکړ دی.
ډېره مننه، سلامت اوسې. کورودن اوس په ورشو درنو اوریدونکو ته اوریدونکو هم لرو، ځان راو پیژنئ. ازادي راډیو
مننه، خوشاله اوسې. محمد علي احمدي یم، بغلان مې زنګ والے محترمه. موږ تاسو وګورو افغانستان کې دغه سیاسي موږ تاسو یې دغه وسنی طالبان دي، نو زه فکر کوم چې زیاتره وختو کې موږ تاسو دغه 15 کال شي ګورو دي، دغه ساره طریقې د جنگ و تقریبا خلک بیکار دي افغانستان کې. نو دی وګورئ افغانستان کې هغه کومونه راغله تقریبا د څه فکر کې جامعات راغی، مثلا یې راغی، مثلا ډیرو یله د ټول د خلکو استفاده وکړي، وګورئ چې ان خلک بیکار وو، په څو ورته ویل په موږ لا روان یې.
سلامات اوسه. بل اوریدونکو هم روز ځان راو پیژنې او ازادي رادیو
څاروان صاحب، ګوره په ټولو هیوادونه یا ټول دمګام سه هیوادونه اپوزیسیون ټول هیوادونه لري، ولی اپوزیسیون په امغه هیواد کې وي، په امغه هیواد کې دوی خپل هغه برحق غوښتنه د حکومتونو څخه کوي، لکه لاندې مثال پاکستان دی، ځینې نور ایران او ځینې نور که هیوادونه دي. امریکا خپل د ګوره اپوزیسیون لري. افغانستان اپوزیسیون یا د کوم چارواکي چې اوس دوی وایي چې موږ په افغانستان نه بهر یو جلا حکومت جوړو، یعنی یو دغه سي حکومت چې په افغانستان کې بنوي جلا وطن به مونږ چې څه کوو، مغه به په افغانستان کې به وینتو یو، په افغانستان کې د وینتو یو لول لپاره نور ځای نشته. دی
یو بل اوریدونکو هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنې. ازادي رادیو
د څه کې وخت خبري انور ما د کمانډان رئیس په سماجي کې ستنه وکړه او اتل اسکا خبر ول مال څه څه ګټ ول دوز ما پلار کمانډان دي ما پلار ول موږ ګټ په جنگ کې ده. نو پر خبر راځم چې بار تام استغفر الله استغفر الله چې دوستم حکومت جوړي، چې دا طالبان پرېږدي چې بس ځنه نه وان، ولا که طالبان نه ولا که دې ورغه دې نه ولا که زمرات کړه طالبان راوغړ ولا که دا ولا پرېږدي ورغه، د خدای ریاض برای خدای د مرمنز ما خبري اوري ورته ایس په جنگ نه جوړه پرنا پردا خلک څخه لري ولا ویم سوځرا وته دا لا دره او جزمر ورونه جزمر د کلمه ورونه د افغانان چې مګر دا حکومت پیدا نه کی دا سر مده سیا خبره ما په یاد دې شاله مخزور تناسم ولې وکاسه شګی دی وکاسه یری دی وکاسه سمټ دی د خدای د توان په کوټه کې دا خبره کول دا نه سره ګډی دا نه سره ګډی ورونه دا یو په ترکیه کې دا ګوره طالبان په ځګ امریکایان ماف کړي خلک په اقتصاد ماف کړي ولا ماف کړي
یو بل اوریدونکو هم اورو بیا به ملمنو ته ورسو مهرباني کوي
ګره بیرته مرا ولې دا وطن په ټوټه ټوټه ما کوي دې کوم غلا یو وکړي او کوم جرمونه شدي کړي اول جرم دا دی څلورنیم زر مجاهدین په دشت لیلا کې شهیدان کو بنجان څوک شهیدانې تجمع خپل نظر ده دا کار په اسلام کې په قانون په اساسي قانون کې په یو شکم نسدی ولې دا کار کول دوه خبر دادې په دې شل کال جنگ کې کومه نتیجه کومه لاسترالونه راړو پرته د افغانستان د بربادۍ پرته طالبان دې بوویل چې موږ به یې سکو هغه هم دوی نکړو در هر تاسو نارفض واکونه سره او امریکایانو سره دوی په خپل اوس بیا بیرته د حکومت جوړوي دوی خپل به د خپل ګریوان کې نه ګوري سمو څو وکړو په افغانستان کې بیا شي کو دا جنگ میدان خو موږ لیدلې او موږ چیرول دی خپل یا په کابل کې ناس یا په ترکیه یا په امریکا کې دا کار نه کول نو آیا ورته خدای خدای دا وطن متر په طرف کوي
کور ودان لټول اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړلو نظرونه څرګند کړل لومړی به ورشو استاد ستانیزی ته استاد لومړنی اوریدونکو مو احمدی صاحب له بغلان څخه غالبا دویل چې خلک بیکار دي او چرته چې خلک بیکار وي جنگ ته پاسان ازریږي نو کدی د طالبان مخالفان وی خواته پریشتو او کوم کارونه چې خپل طالبان کوي دا فکر نه کوي چې په یو نه شکل سره بیرته جګړې ته دوی لار هواروي
زه فکر کوم د افغانستان همدا مشکل دغه ده چې موږ لکه چې محکمې ویل د موږ په خو په مجرب سیاستوال له صحنې نه وستل سول مرسل هغه خلاصو هغه څوک چې و سیاست کې په افغانستان کې دا په یو شکل نه په یو شکل سره دا جنگ سالار دي د په خاطر چې د دوی مدرسه د جنگ ده دوی د جنگ په میدان کې او څه شز د کړی یو څه اعتبار تر لاسه کړی ده جهاد کای په هر نامه باندې چې دغه په اعتبار دوی سیاست کوي د دې مشکل دا ده چې مثلا تاسو یو څوک کار وکي او هغه چاته کار کوي د یو غرڅه یو څه شی وېستل دي هغه راوړي اوس وایي چې دا په خلو مې مزه دي په خاطر چې ما کار کوي ده نو تاسو چې وخت قصاب راولي په قصاب آشپزی کوي نو تاسو د سمې آشپزی توقع ملري دغه ټول څه دی په یو شکل نه وزه طالبان خپل تجربه د حکومتداري تجربه نه لري په دې باره کې تعلیم او تحصیل نه لري د ټول وخت په جنگ او په جهاد او په دې کې تیر شوی دی دا چې هغه خدي آباد یې غته موږ نه ځو منتها دا اوس دلیل چې افغانستان زیاتره مسجد ته ورتهوالی لري نظر یو هیواد په دې سپراس کې ټول ملایان هستي دلیل هم دغه دسې دوی د دولتمندی تجربه نه لري دوی وایي موږ امنیت را مسته خبردار چې هغه بی امنیتي هم دوی رامنځته کړې وه اما بی امنیت په خپل ذات کې د چا ګیډه نه مړی خلک وږي د لکه چې تاسو ملمنو غته اشاره وکړه اقتصاد ته هم دا وست د امریکا پیسې ورنست طالبانو ته طالبان خپل سقوط کوي نو مشکل دغه تر څو موږ یو د یو داسې یو قشر سرامز د سي چې هغه که په موږ په مخالفي که په موافق ډله کې د حکومت پراس کې که په مخالفت کې هغه باید د حکومت کولو تجربه ولري متاسفانه د جمهوریت په وخت کې پاته څو نیمایي کې عقل هم په نیمایي برخه کې هسې خلک رامست سو چې هغوی دغه تجربه زده وه منتها هغه هم حتی په دې نامه باندې توهین سول چې دا متفکر دي یعنی فکر کول هم دوی ته عیب وو اما کلته یو جنگ سالار په راس کې ناست وی ممکن دغه خبرې نه وای کړې د ما مقصد دا نه ده چې زه له چانه دفاع وکړم په دې چې زه هېڅ وخت مې حکومتو کې کار نه ده کړی منتها د افغانستان خلک باید دې سره عادت ولري چې یو دیموکراتیک نظام څنګه رامنځته شي او د امنیت تر څنګه باید د فساد اخلاقی اداري نور فساد مخه هم ونیول سي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسې. حاجي صاحب، په همدې برخه کې ستاسو نظر سره د اوریدونکو نظر دا و چې خلک ګوزګار دي او طالبان خو خلکو ته کار هم نسی ایجادولی، حکومت یې دنیا ول پر رسمیت نه پیژني، او کوم کارونه چې دوی کوي په آینده کې هم ورته هیله نشته چې له دنیا سره به اړیکې شي کړي. نو په داسې حالاتو کې خلک بالاخره جنگ ته تیاریږي، که له یو ځایه ورته امکانات برابر شي نو په اسانه جنگ ته زمینه مساعدی شي.
زما په نظر باندې اوسنۍ د طالبانو تګلاره خپل یو جګړې ته لار خلاصي، یعنی دا په دې معنی باندې چې مې زرما ټوله زما باندې دی په تیرو تیر حکومت کې و کال کې دا تجربه وکړله چې هیڅ دی ترلاسه نه کړل، یعنی و کال تقریبا و کال کې د دې حکومت بیرته راوپرځول شو. او مشکل دلته دا ځای دی که نړیوال یا د طالبان مخالفین مثلا هر څومره ودې کار ته زړه ښه کې چې طالبانو په مقابل کې ودرېږي یا مثلا حمایه کړل سي، ولې دا ځل په هغه رقم لکه چې نړیوالو تیر په 2001 کال کې پر افغانستان باندې حمله وکړل او داخل مستقیما افغانستان ته داخل شول، ګمان نه کوم چې کم هیوادونه به دې ته زړه ښه کې. ولی یو شی دی چې دا ځل کچیر د طالبانو پر ضد باندې کم اقدام کیږي یا طالبانو پر ضد باندې کم پاڅون رامنځته کیږي، هغه داخله څخه وي یا به د دې خپلو مابینځونو څخه راپورته کیږي، ځکه په دې خاطر باندې چې ولس یو ورځ نه یو ورځ ترپزې راځي او پاتې سو د نیابتي جګړو لپاره به دا د سونګ توکي دغه بیکاری او د اوسنۍ حالت او د طالبانو څخه ناخوشي ممکن دی ته یو د سونګ د توک په شکل باندې یو لار خلاص وي. غټ مشکل دا دی چې طالبان که خپل ځانونو کې اصلاحات رانه ولې، لکه څنګه چې دی په دوحه کې د ملت سره د نړیوالو سره ژمنه کړې وه چې موږ تغیر کړی دی، موږ هغه اکسټریمزم ته بیا نه ځو. اوس دا دی تازه لیدل کیږي چې دی تر هغه تیر حکومت هم ژور اکسټریمزم ته روان دی او دغه شکل پالیسی خپل د دې د فنا کېدو لپاره یو اصل ګرځېدلای شي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ. میاخیل صاحب، یو بل اوریدونکي مو ویل چې اپوزیسیون هر هیواد لري، افغانان هم کولی شي چې ویل لري، څوک چې له طالبانو سره مخالفت کوي راډی شي په داخل کې دي انتقاد وکړي، تاسې هم انتقاد پیل لري، آیا دا درته ممکنه ده چې افغانستان ته لاړ شي او هلته په طالبانو باندې نقد وکړي؟ میاخیل صاحب
اوریسئ؟
بله بله اورو، مهرباني.
نو اول خدای دې چې دا طالبان په خپل یو د اپوزیشن په شکل باندې موجود دي، مشران چیرته وو؟ خپل په کراچۍ او په اسلام آباد او په کوټه کې وو، او یا په دوحه کې په لوکسوپول کې ژوند کوو. نو دیوم بیرونو همدغه څه کې دی، او د پاکستان مثال هغه مخ کې راوړ، بنظیر بوتو چیرته و ډیر وخت تبید و بیا ورسره خپل هوا تراله.
زما سوال دا چې آیا زمينه مساعده ده، آیا طالبان انتقاد کوي؟
چې اوس په لاندې لپاره دا د ځکه نه ده چې تاسو ګورئ چې دیو فیسبوک په لایک کولو او پوسټ باندې دیو کسان نیسي هغه تهدیدې او حتی وایي، نو په دې خاطر باندې او دیو په خپل اعلان کړی چې سیاسي فعالیت لپاره دیو د عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول احزاب لغوه دي او سیاسي فعالیت لپاره اجازه نشته ده، نو هر څوک چې راضي باید تسلیم شي. نو دا زه فکر کوم چې دا قابل د قبول نه ده، وام دا علت چې اختلاف د طالبانو سره موجود ده. کچېرې دا څه وی چې بیان ازادي الته وي، هر سړی د مطبوعاتو ازادي وي، وار سړی کولای شو چې خپل سیاسي فعالیت وکړي، نو خو بیا طالبان سره مشکل هم نه و. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا امکان هم نه لري او دا مشکلات موجود دي. نو ځکه سیاسي مشران چې کوم دي او وسم د افغانستان نه هر ورځ خلک وځي، بعضي وخت بعضي دوستان وایي چې آلته د کوم کسان چې په داخل کې پاتې دي، آیا طالبانو د دې نه څه استفاده کړل چې دیو بیرون نه کسان دعوت کوي؟ نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د عمومي تګلارې د طالبانو لکه زندان کې اوس د امنیت مسله کې، خو زندان کې امنیت ته خو خلک په زندان کې ژوند نشي کولای، اقتصاد کې دلې نشي، وطن ته خلک نه شي نو هلته سرمایه گذاري کولای نه شي. نو زه فکر کوم چې یوازنۍ لار همدغه ده چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند ولسواک حکومت رامنځته شي. دا چې کله رامنځته کیږي څه ډول رامنځته کیږي وخت به نیسي، خو همدغه لار ده. بله هره لار چې ته فکر کوې یا به جنگ ته لمن
وهل کله خو بلا پرېږدو، لیکن څرنګه به رامنځته کیږي دا سوال دی چې
ګوره. اول دا چې په خپل طالبان هغه محبوبیت چې دراتګ نه مخکې درلوده وسې نه لري، هغه حمایت چې دی د ولسونو او دنیا په منځ کې پخوا درلوده وسې نه لري، ځکه دی ویلو چې دی تغییر کړی دی، اما هیڅ تغییر دی ونده کړی او د بدونه بدتر شوی دی. صحیح ده چې اوس فعالیتونه روان دي چې د طالبان مخالفین دی سره یو ځای شي، هغه څوک چې په ولسواکۍ او په د قانون په حاکمیت او په سیستم جوړونه عقیده لري، او په عین حالت کې د ملګرو ملتونو یعنی د منطقې هیوادونو او دنیا هم فکر کوي چې دغه موجوده وضعیت دا دوام پیدا کولای نشي او دا دی چې په ګټه مانم نه ده. نو دغه حالې ځلې روانې دي چې وستاسي ولیدل چې یو خاص هیئت ملګرو ملتونو وټاکه، هغه د سیمې نلاړو ارزونه وکړه، د ارزونه په نتیجه کې هغه د شورا امنیت ته ورکړ او هغه فیصله په شورا امنیت کې ومنل شو. دا چې د تطبیق میکانیزم لپاره تفاهم باید وشي، دلته یو اختلاف ځکه د افغانستان مسله کې نه افغانان د پامه غورځولای شي، نه د منطقې هیوادونه د پامه غورځولای شي، نه دنیا. نو ځکه چې هم دی او هم د افغانستان په ورانه کې رول درلوده او هم په جوړونه کې رول لري، نو لکه یو اجماع چې د دې وترمنځ رامنځته نشي تر هغه پورې په افغانستان کې ثبات راغلی نشي. او د طالبانو دغه نظام چې په دغه شکل دی، دا نه افغانانو لپاره قابل قبول دی، نه د سیمې هیوادونو لپاره او نه د دنیا لپاره. نو دا تغیرات په خپل راځي، خو که د افغانستان مسله دومره ساده وي اوس په وخت حل هم وي، نو دا وخت نیسي. البته دا به مشکلات او خپل دغه به لري سره، خو زه فکر کوم چې دغه حل ځلې تاسو وګورئ هر مبارزه چې شروع شوې ده یو څه وخت نیولې ده، بیا تغییر راغلی. دا چې مثبت تغییر راغلی که منفي راغلی دی، خو دا تغییرات خامخا راتلونکي دي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ستانیزی صاحب، یو اوریدونکو ویل چې دغه خلک چې اوس د جلا وطن حکومت خبرې کوي، دوی جرمونه کړي دي په شلو کالو کې څه کړي دي، اما دغه سوال د طالبانو په مورد کې هم صدق نه کوي.
کاملا صدقی خو مامخ که اشاره وکرل دیتت سی دی افغانستان دی تیرو چلوکتو یا پنزوس کلو طول سیاست دی هغه چال خوانه مخی تبول کی چی اغی دی سیاست تجربه نلری، دی جنگ دی جهاد دی طول شانه تجربه لری، اما دی نسل کشی دیر یعنی مجرمین پا دی سطح کرقلی. اوس خبر پا دی که دیت سی طالبان نو ته لکه چې ما مخکې ویل یوازې د حل لار درسې هغه به د طالبان له منځه راکېږي. طالبان که هوښیار وي، یعنی دا فرصت یې اوس هم لکه چې میرخیل صاحب اشاره وکړله ډېر فرصت دوی له لاسه ورکړ، اما بیا هم ناوخته نه ده. طالبان دوه لارې لري، یا به د خلکو تر څنګ درېږي د ولس تر څنګ، یا به ولس ته مخامخ درېږي، مقابله به ورسره کوي. تر اوسه دوی ولس سره مخامخ ولاړ دي، ورسره مقابله کوي. د هغه په خاطر ده چې په افغانستان کې اوس د قانون حاکمیت نشته، موږ ولسي جرګه نه لرو، هیڅ شکل جرګه شورا په هیڅ نامه نه لرو، ولس هیڅ مطرح نه ده. نو په دې انحصار د قدرت کې دوی څه د تر هغه وخته چې د خلکو مخې ته ولاړ دي، اوس لکه چې بیا هم اشاره وسوله د افغانستان 40 میلیونه نفوس ده، اما دا څوک نه وایي چې له دې 40 میلیونه نه 10 میلیونه له افغانستانه وتلی. همدغه اوس که طالبان دا سرحدونه پرېږدي، زه فکر کوم چې په نهایت کې په دوه هفتو کې د افغانستان 15% کې نفوس له افغانستانه وزي، خلک تر دې حده بېزاره سوي دي. په داسې طالبانو داسې کارونه کوي چې خلک اوس نه یوازې له طالبانو بلکې د طالبانو له اسلام نه هم خلک متنفر دي. په دغه افراطي شکل سي دوی مخې ته بیایي.
عادي صاحب، کلنډ وایست تاسو ویل چې د طالبانو د مخالفانو هلې ځلې نتیجه نه ورکوي، نو څه شی نتیجه ورکوي؟ دا مو ادونه وکړه چې هر تغییر چې راځي د طالبانو له منځه به راځي، نو که د طالبانو له منځه کوم تغییر راځي هغه به مثبت وي، د افغانستان وضعیت به ورسره بهتره شي؟
نه، ځکه ما درته وویل چې په هر هغه حالت کې چې د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ونه ویل سي هیڅ نو حکومت نه سي کولای. حتی جمهوریت په تیر شلو کال کې د ولس ډیر زیاتې غوښتنې د پامه غورځولې وې. یوازنی علت همدا و چې مثلا په کم سرنوشت باندې اخته سوله تر څو چې ولس را خپل نه کړل سي، د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ورنه کول سي، هیڅ نو طاقت، هیڅ نو ډله یا افراد په افغانستان کې مثبت تغییر نه سي راوستلای. تر څو چې د ولس تراجع نه سي او د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ورنه کړي، اوسنی حکومت کې غټ مشکل هم دا دی چې طالب دغه نارې وایي چې راسي که په ما کې مشکل یې خو ماته ووایاست، که ستونزې یې ماته ووایاست. ولې کله چې د ستونزې خبره کېږي بیا ورته ویل کېږي، مثلا د مکاتبو مسله ده یا د ښځو مسله ده، کله چې د دې سره مخامخ موږ خپله شریکه کړې ده، همیشه دوی دا وایي چې دا د غرب خبره ده.